خدا نگهدار.
سلامونه او روختیا مغوارم اته بجی شوی ازادي رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د بدخشان په یوشمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسی خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وینځ به غلام مجاهد تیر شپه نا وخت وخت پر کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکیچ د کوکنارو د کښت له امله بلل یو زیاتوي. یوشمیر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد په مبارزه بوخدي د هجوم ور وړلو هڅه کړې ورسره د دله قوله خواشینون کې پیښې رامنځته شوې. هغه زیاته کړې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی درستیز فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. خو تیرو دوو ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سرو کړنو د ملکي خلکو په وژنې د خلکو په زورونې او د دوی کورونو ته په ورننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژلی او څو تنه نور یې نیولې دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت ویلي چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. بلخوا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې د متعارضینو په ځپلو تورن کړي دي. د ګوند سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم، ستم او تبعیض پایله بللې. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د هیواد بهرنیو کډوالو د ملي سازمان دادبو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی. هغه ویلي چې اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان کې به ډیر لوړ ظرفیتونه ایجاد شي. د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي، طبي، فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډیر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان د دوی له سنیدو سره به په بیا لابیلو برخو کې د دوی له استعدادونو کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې هر ورځ له ایرانه په زور افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت اټکل کړی چې نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتو احتمال شته. د دې وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرونشنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن یکشنبه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سختو اورښتونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. د ادارې په ځینو سیمو کې د 1515 میلیمترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی. وروسته څو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت بارانونه وشول چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دغه بارانونه او سیلابونه همدارا سلګونه کورونه پراخې کرنیزې ځمکې تخریب او سلګونه څاروي هم مړه کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی. محکمې په خپله ویب پاڼه لیکلي پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتیپي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوې ده یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیذي بنه او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی دی. د محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په محضر کې د 10 درو وهلو د سزا د تطبیق خبر ورکړی. طالبان تر دې مخکې هم بیا لابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیا لابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي چې د کړنې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي. او د برازیل په جنوب کې د سیلابونو مخایدنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر شپږ 500 ته پورته شو. چارواکي وایي وښ پیت کسان نور تری تم دي. د هیواد د ملکی دفاع ادارې پر نشان به ویل پر یو ګاندی د سول ایالت کې د اوبو سطح لوړ شوی او د اوبو بندونو ته خطر پیښ کړی. په دې ایالت کې چارواکي هڅه کوي خلک له زیانګالو سیمو خوندي ځایونو ته تخلیه کړي. د تیر دوشنبې څخه باندې سلیر ویزر کسان خپل مینو بی ځایه شوی دي. نو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیز پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو هغه وړاندې څو راپورونه واوري. کسام د طالبانو حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې، خو ورستي او پیښو ته پکتو ځنې کتون کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لا هم یو خطر ګني. د طالبانو د استخباراتو ریاست مرسیال په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت نږدې صفر ته کم شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان درې ګوندي هیوادونه د داعش ډلې لپاره د اسانتیا په برابرولو تورن کړي، خو د دې هیوادونو نمونه نو اخیستي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت یو جګپوړي چارواکي یو ور بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ د ځپلو ادعا وکړه. هغه ادعا چې د ځینو سیاسي جریانونو غبرګونونه یې پارولې دي. د افغانستان ځینو رسنیو پرون شنبه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست د مرستیال رحمت الله نجیب د څرګندونو په استناد راپور ورکړ چې ویلي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د داعش ډلې فعالیتونه صفر ته راکم سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستيال شاه محمود میاخیل پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حکومت نه مشروعیت په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
فزیکی لحاظ باندې داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسېدلی. تاسو ګورئ چې حمله کوي، دغه اوس حمله په هرات کې وکړله، همدارنګه په کابل کې، د افغانستان په نورو سیمو کې حمله کوي او هدفي وژنې کوي. دویمه مسله دا ده چې دلته فکری یو تضاد موجود دی او زیاتې افراطي ډلې اغیو نور اهداف لري چې جنگ ته د افغانستان بیرون دوام ورکړي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند او غیر ولسواکه حکومت وي او دا ډلې موجود وي، نو دا به ختمي نه بلکې اضافه کیږي. به همدا علت چې تاسو وګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري، او همدا علت چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني.
د جرمنی په برلین کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر وی داعش ډله د سیمې د استخباراتو لخوا په افغانستان کې د ځینو ځانګړو اهدافو ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوې ده.
داعش خراسان د سیمې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی، او په دې څو کلونو کې موږ د شاهدان یو چې دوی دننه په افغانستان کې په یو سلسله عملیاتو کې برخه اخیسته، او ځینې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې دوی ترسره کړي دي. افغانستان ځکه د دوی دپاره ډېر دلخوا دی چې افغانستان کې نور ترهګرې ډلې هم شته دي، او تر اوسه پورې دغه ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي، هم امکانات دې ترلاسه کوي، او دغسې دولتی فشار یا امنیتی فشار په دوی باندې نشته چې دغه ډلې وځپي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تېرې دوشنبې ماښام د وسلوالې حملې مسؤلیت هم منلی چې د وروستیو راپورونو له مخې د یوه ماشوم او ملا امام په ګډون یې و کسان په نتیجه کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه شولې ده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په کابل کې د وینا پر مهال بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغه افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او په چمن کې د روان پرلط مسولان د پرونی پیخې د عاملانو د نیولو او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی په وینا پرون د پاکستانی پوځیانو لخوا د پرلطوالو پر خیمو حمله شوي، په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي، ځینې ټپیان شوي او څو تنه پاکستاني عسکرو له ځان سره وړي دي. تر دې پیخې وروسته د چمن دروازې د بشپړې بندېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشتې راهیسې پرلط روان دی، او دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره او پاسپورت شرط لري کړای شي. تفصیلی پر راپور کې
په چمن کې دروان پرلط مسؤلان وایي تر هغه چې د پرونی پیښې عاملان ونینول سي او محاکمه نسي، لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. د پاکستان سرحدي پوځیانو پرون د پرلطوالو پر خیمو يرغل ورور، او د ډزو په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په چمن کې د سوداګرۍ اتحادیې مشر او دروان پرلط ویان صادق اڅکزي پرون ازادي راډیو ته وویل
تشدد لاټی چارج یعنی اته زمر سلور کسان پکې مړ سول دغه لس کسان زخمیان دي ډیر انسانان وسوم ورک دي موږ خیمو باندې بقاعده ګولۍ وچلولې هغه ور واخسي سپیکران وی او دا کم زمر د نظم سامان ګرځوي وي
شغلی اڅکزای وای دا تاریخوالی ځکه سوي چې د پرلط غړو د جمی پورس خبرداري ورکړي و چې د ترانسپورت مخه بنيسي او د پاسپورت دفتر بتړي د پوینا تر دې پیښو وروسته د چمن پر دروازه د موټرو د تګراتګ مخه ونی ولسو او لغپلو اعتراضونو لاس نه اخلي په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشا ځواکونو ویان عبد الوهاب ازادي رادیو ته ویلي چې د پرونی پیښې په باب چړنې پایل سی ودی په چمن کې د 2023 میلادي کال لو اکتوبر میاشت راهیسی پرلط روان دی او د پرلط غړي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لري کړی سي په چمن کې خبر اعلان وایي چې تر پرونی پیښې وروسته هلته کاربندیز هم اعلان شوی دی
زما بریاوي که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00 4 0 0 2 1 1 4 1 1 15
شمیره بیا تکرارو 00 4 0 2 1 1 4 1 15
ډیر مننه کوم او باد چې ازادي رادیو اوري او زموږ خبرونه څاري د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ترسته س د خبره البته د ذکر تکرار وایم چې رادیو ته لاسرسي ونه لري او لخان سره مخامخ یاس د ازادي رادیو پاڼه ډیر اسانه مندل شي همدارنګ اپسورډز ازادي رادیو او پلی سٹور هم د ازادي رادیو اپلیکیشنونه ډاونلوډ اول شي او زموږ خبرونه سلیر وي خپل ټلیفون کې په ډیر اسانه توګه باندې اوریدل شي د دې خبرونه وړاندې میادونه کړې و چې لوی برخه د ازادي رادیو دوه ونیز پروګرامونو ته جلا شوې تاسو دا پروګرامونه واورئ چې یو بل پس خبريږي زه ته خبر وسغړم
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ما زوی دی رشتاریشته ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دی لاغ خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوخي وړ پانځي وټاکي د تاسو په نظر د کورنۍ او د کار څنګه دی اولې کوي
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د موضوع ښه استعداد درلودل او ښه په اسلام امید هم و چې دای به یو ښه ډاکټر شي د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي
نن پام دی اکله خبرې کوم ملکی امو کړی قدر من اوریدونکو خو تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وایم غواړو زوی یا لورمو ډاکټره انجینر شي یا هم دیتا ورته نور پانځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پوهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو، ستا ماما زوی دی رشته رشته ویلی، کاکا زوی دی پلانکې رشته ویلی ده، ته دا مټاکه دا مه انتخابوه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخو څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه پانځه ته هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، امینه لري. پټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې پټولنه کې له خورا بیلا بیلو ستونزو څخه هم کړيږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل ورکیا سره حادثه کوي چې پانتون ته پیوډو نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، موخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې په راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه مرسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پاید نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپلو هغه راتلونکو موخو ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځه ته نه دی پریښودل شوی، بد خاطره ورن لري، لامدې واجی خپل کشران ورونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او څنګه کوي او بس خپل پاکه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل له خانه په سب هغه نه و چې تر دا هغه رشته وایا دا وایا رشته ته خپل دا هغه نه یې کنه ځاوتې نه ډبل چا په ځاغ باندې وایا د پلار یا د مور دا نه چیرته کوي، پر نو ورته دا هغه د ځوانان دی پری دی خپل طبیعت دی پری دی کوم رشته ځاوتې ما خپل په ځاغ باندې وایي ځاغ باندې مشکلات ته کې راځي 50% نه نو هغه شرط نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل په ځاغ باندې چوي وایي ازو ته نو وایم چې انجینری وایا بس لا غیر د مو خپل شاو د چار چوي وایلي روزانه ورته ما چې تکړه چې درسونه دی وایا ځوانې کی دومره توجه نه درس وتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان ورځي کاش چې مې دا درس ویلای وو.
کډولی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوخي وړ تحصیلي رشته و نشته کړی، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله و چې هغه د خپل خوښې کومه پانځي انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د 12 نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا و چې که زه وکولای شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو و چې هغه د طب برخه و، په هغه کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د تی په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم، نو د حقوقو پوهنځی مې خلاص کړل په موافقت سره. بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 12 کاله څه باندې 12 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ، نو اختیار زمونږ پکې نه وو او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو، موږ نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې، چې البته د پاکستان د حکومت مربوط په غوږ کې دا مورکو.
بله، که در توای چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغیږي، نو لمخ کې نمور پلار دغه تصمیم ورتنی ولای وي چې تبه مثلا فلانه پانځای وای کړي خوخه کني خوخه. اول په دې خبرې وکړي چې د کورنۍ والي دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل د هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغه برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله کې مخ کې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله، تاسو جواب ته دا و چې کېدې شي فاميلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پانځي یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل په کې ادامه ورکړي، یا به امکانات نه وو او یا به لسره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فاميلونو د خپل اولادونو لپاره مخکې له مخکې نه پانځي انتخاب بولې، زه فکر کوم دا ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي، او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ، او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي، تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه د ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپل خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پانځه انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي، او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک. البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي، تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي، او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپل جامعې او د خپل خلکو لپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدای چې د تحصیل رشته پزر نه وي، په ډیر سختۍ سره مخ کې بیای. لنه موري سره مو مارکه کړی په ګاډي سره وبرو.
د خپل د 13 عمر په جریان کې څو ځله د دې شاهد پاتې شوم چې یو شمېر ځوانان چې د خپل خوخي په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د بل غړي د ورور په خوخي او پنځه ویلې ده، او دا تر پایه رسولې ده، ورسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی، او د بی علاقګۍ سره مخ شوی دی، او یا په جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پریښودو د تحصیل شوی دی. دغه که ډیر مالی دی لیدي، زه دا سوایم چې ک ځوانان پریخو در شي خپل خوخي پانځي ته او خپل خوخه پانځي انتخاب کړي، د دې رتون کې ډیر ښه غړم. دوه ژوندۍ مثالونه لرم از درته. یو کس چې د ما همکار دی، ورته مې چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر، او ما ته وی چې د ما نه پښتنه مکوه، ځکه چې ما اته وشکاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم، مو ته نری ویلی وا وای چې دا د وظیفه سره ډیر خسته او ما ځکه دا مخبل نه خو کړی، دا بل چا زه هڅه ولای او ما یو بل چا په ما فشار وسته او چې ته دا پرنځه انتخاب کا، او بل اخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بل اخره چې دا یو تقریبا 30 کال عمر یې ده، وای چې ما دا وک کال د مخه حقوق اول وسته او اوس په سی وی کې غټوله تجربه لري کړی ده، یوازې د حقوق او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د استماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي، د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالب درته وکم، د ما مشر زوی د طب محصل دی، نو د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و، چون د ما علاقه د طب سره ډیره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کا. نو اوس په لسم سیمستر کې دی، نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه مې د طب سره علاقه و، دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده، دا په پانزی وایما نو زه د دې وضعیت چې ګورم یعنی خوشاله نه دی په دې بخش کې چې دای د اوس فلن ذکر کوي نو دغه سه وخت د مو په ژوند کې مو لیدل یو زو سره مخ شو وایما او دا شته د مو په ټوله نه کې
بله سره لدې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزدا کړی کړی کډارت وای چې ولی موزوی دې ته مجبوره کړ چې هغه تب وای او بلک عموما د نورو کورنۍ پاک خبر راته وکي ولی مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یو ډیره مهمه برخه ده.
بله متاسفانه د شرایط فرق کوي چې مودوړاندې یا په اصطلاح څو کال وړاندې 15 کال وړاندې کله چې د موده مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهیم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب وو هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپلې زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډیر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډیره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی دی چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبور سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي. اوس هغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې د په اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته نه دی انتخاب کړي ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا خپل د دې جوګه شي او دوی خپل توانایي باید دلته وښيي او په ډیر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپل دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځی ته همغه بوایي. د موږ یو ډیر با استعداد یو خپلوان هم دی چې ماشاءالله زدهکړه انجینر دی دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخوا پوهنځی چې انجینری و هغې ته کامیاب نه شو پنځم ځل کامیاب شو نګرار پوهنتون انجینری نه فارغ شو ماشاءالله اوس تکړه انجینر دی یو تکړه با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په همغه پوهنځي کې دي د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغو ځوانانو ته چې خپله یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحاله محصل دی غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه هم دغه انتخاب کړي ده نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخت اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخو کلونو ته نو کولی شي بله رشته هم ووایي نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري. او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی. نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی یم، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولروغو، کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هېوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندی قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو. نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي. یعنی په دې معنی چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ووم، زه تکړه ډاکټر ووم، زه تکړه اقتصاددان ووم، زه تکړه قاضي ووم، زه تکړه معلم ووم، زه تکړه سایکولوژیست ووم، څه شی باید ووم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هرې لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دوی ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هېواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هېواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هېواد وو، موږ به د هېوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
ګرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام
سلام او ورځ مو په خیر. لازادی رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لړن افغانستان خوانیز مستې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې 5 ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه تر څنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وو، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد شوی ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسېدل ځانته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خوینو خاوندان او یا هم د اصل وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوی او په نشر سوی دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوی دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچانی ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه سیړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کی چې پر یو خاورین لوښی باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټونو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم شوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه شوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچانی ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودي. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیه او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل حدیث پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانای ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 25 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیر شوه او بالاخره په 501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1440 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بنی مستکفی د دویم حکیم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېنستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابو بکر بن مستکفی د لومړی معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د عمراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې، هغه حقیقي واقع د عمراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و. او په همدې تاریخي دوره کې د عباسی خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څړول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنی او رالیکنی او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان بچی په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن سم او دولتي خزانه تشوي. د انګريزانو پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنيز چارې زیانمن شوي وي. په داسې حالات او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سر ته رسولو مسؤل ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن
او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دوغو دوو دندو سرته رسول لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل مخ وانه ړوه او د دولتي ادارو جوړش او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤل ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړش کې کوشش وکړ. څه د پاسه نوي زره کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانو ول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته وویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوري نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورند په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشدۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو اوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
نو باندې ژوند تیرم
جون تیرم ستا پخایست خوبونو باند جون تیرم کلا وفا کلا وفا کلا وفا کلا جفا جفا کبھی یارا سبا 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 کبھی یارا او مرا سے یارا او مرا سے